ستړي مشي دا مشال رډيو دا وخت په خور کې د ماخام شپږ بجې شوي په دې ماخامي خبرونو کې ستاسو لپاره خبري غړي وړم لرو بیا د غراز یارانو مشال خبرونه هم لرو او نورې هم ډېرې خبرونه ستاسو لپاره لرو خو پهل په خبري غړي کوم او تر هڅه مخ کې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د مهم خبرونو سرټکی د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات یو وار بیا نن پیلېږي. خبر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناستا نن هم دوام لري او نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریقې صاحب یو ورځ د ټاکنو پر موجود مذاکراتو یو بل پړاو بیا پیلوي. د پاکستان طریقې صاحب مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مه په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په ښه نیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا برسې حال کې ده چې د اپریل پر 23مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت او مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. البته په دې اړه نور معلومات نوموړي ورنکړل. بلخو د پاکستان تر انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل که د مې تر 14مې د کامی او دوو صوبو یعنی سند او بلوچستان اسمبلیانې ماتې نکړل شوی نو له حکومت سره به مذاکرات ختم کړي.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار ہوئی پگڑا الیکشن تھا کچہ دوی بہانی کبھی کہ بجٹ اکڑی او بیا بہ الیکشن بھی کہ دوی دا گنی کہ منگ بعد دوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو او انتظار بو چپ ستمبر کے بٹا کنی بھی پدی غلط فہمے کے دن بھی
دا براس حال کړه چې د پاکستان او پاکي حکومت دریض لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنیو له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د خامی او څلور وړ صوبو اسمبلیو انتخابات روان کال په اکتوبر کې وشي خو پاکستان تر کې انصاف وایي چې حکومت تیزر تر زر هم انتخابات وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د مه په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په ویرامشا کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسلوال نیولې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خفیه ادارو معلومات ورکړه چې د طریقې تر باندې پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په ویرامشا کې د پوځ یو افسر د نوم نه خولو په شرط نن مشالې ته ویلي چې سید خان ډله د ضرب عذب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه خو د تیرې څو مودې رئیس یې په شمالي وزیرستان کې فعالیت نا بیا پیل کړی دی. د نوموړي په وینا د یاد ډلې مهم کمانډر مهتاب عرف لالا د یو درزی په شکل کې د غلطه فعالیتونه کول چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې د هغه په ګډون د ډلې و وسلوال گرفتار کړی او پوز لزان سره وړي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې دا وسلوال په هدفي وجنو او پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په بر جنوبی وزیرستان کې په فوزی عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلعه کې په بای پاس سړک لته رښو خو د نیمو میاشتو راهیسې ناست یو له حکومت د خپل ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید پر مشالې ډوته ویل چې دوی په سیمو کې د 1,14,000 ړنګو شو کورونو سروې شوي خو یوازې 48,000 کورنیو ته معاوضه ورکړل شوې ده او 45,000 کورنۍ اوس هم پاتې دي. بلخو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې د پاتې 45,000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانې صوبایي وزارت سره په رابطه کې دي او ډېر زر به دغو پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تیر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کیږي. دوجاریک ویل چې په دې راسته کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او جنو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیشیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروے، پاکستان، قطر، روسیا، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمانستان، متحدہ عربی امارات، برطانیہ، امریکہ، ازبکستان، روپئی ٹولن او د اسلامی همکاری سازمان گڈون لري. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریم روز یو ورځنی میچ سبا په کراچۍ کې پیلېږي. ټاکل شوی میچ په د پیښور پر وخت درې نیم بجې شروع کیږي. د دواړو خواو کرکټ لوبډلو ترمنځ د پنځو یو ورځنی میچونو د لړۍ لومړۍ دوه لوبې پاکستان ګټلې دي. د دواړو خواو ترمنځ لدې مخکې د شلوریزو میچونو سیریز مساوي پای ته رسیدلې وو. یو تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تحریک انصاف په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره پر دغه اړه د څرګندونو پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې دراز دوی غواړي چې مذاکرات ناکام کړي، بلخو حکومت بیا داسې تورونه رد کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې کړي او له ده مو پوښتلي چې آیا دغه مذاکرات نن څه وخت پیلېږي، په کوم ځای کې دي، او د دواړو خواوو څه څرګندونې تر دې دمه د مذاکراتو په اړه راغلي. نو هغه وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد د مذاکراتو بل مرحله چې دا نن د شپې اسلام آباد کې کیدونکې ده او دسې هم ویلې شوې دي چې ممکن ده د مذاکراتو آخري یو دور وي، ځکه چې د وړاندې دواړو غاړو خپل غوښتنې مطالبات یو بل سره شریک کړي دي. او د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي ټیم چې کوم مشر شاه محمود قریشی نن ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې د ده په ټکو په ښه نیت سره دی نن برخه اخلي. البته د وزیر اعظم شهباز شریف باندې دا تور لګو چې د ده په ټکو هغه نه غواړي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي. او د عمران خان چې کومه غوښتنه وه د دې مذاکراتو لپاره شرط هغه دا ده چې د قومي اسمبلی د ماته کړی شي، حکومت د ختم شي او د نوې انتخاباتو اعلان دی وشي. نو هغه دا مخکې یو اشاره ورکړې وه که حکومت په دې باندې راضي وي په اسمبلی ماتولو باندې نو ممکن ده چې بیا هغوی هغه کوم د وړاندې د غوښتنه وه د مئی کې د انتخاباتو نو ممکن ده چې هغې نه بیا یو بل لار راوباسي، یو منځنۍ لار چې دواړه غاړې په هغې باندې راضي وي. خو بلخوا حکومت بیا د عمران خان دغه غوښتنه چې د اسمبلی د ماتولو ده هغه لکه وایي چې دا عملي کېدی نه شي. نو دلته بیا لږ شکونه شته چې آیا دا مذاکرات پر مخ ولاړ شي کنه. بله پکې دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ دوه وزیرانو د مذاکراتو په اړه باندې تحفظات اظهار کړی دی، یو قسم مخالفت یې کړی دی چې شاه محمود قریشی په دې اړه باندې هم وضاحت غوښتی دی چې حکومت خبرې هم کوي پی ټی آی سره او دا غي وزیران بیا مخالفت هم کوي. نو د بد اعتمادۍ یو ماحول دی او دا به د وخت نه مخکې وي چې آیا خبرې به پرمختګ په خبرو کې وشي که نه. لیکن بهرحال نن نننۍ غونډه زما په نظر باندې مهم ده او هغه ته انتظار کول غواړي چې کله غونډه کیږي خبرې کیږي نو په هغه کې غوښتنې چې دواړو غاړو دی هغه ته څه جواب ویلي او هغه بیا بنیاد به پرمختګ او یا د نه پرمختګ
بیا د دې د کامیابیدو یا نه کامیابیدو په پاکستان باندې د پاکستان په سیاست باندې اثرات څه کېدای شي
ګوره زما چې خپل نظر دی او بیانونو ته چې وکتی شي د دواړو غاړو نو ډیر مشکل ښکاري چې په دې کې پرمختګ وشي ځکه تر دې وخت دواړه غاړې د خپلو شرایطو نه پشا کیږي نرمی هم نه خای ځکه عمران خان وی چې دا حکومت د بجټ نه پیش کړي حکومت ویلی چې هغه بجټ پیش کړي خو دلته خپل مشکل دار چې سپریم کورټ د خپل د 14 مئی د نیټه څخه واپس نکیږي او هغه خو سیاسي ډرو ته ویلی چې خپل مس کې موافقه وکړي نو بیا ممکن دی شي سپریم کورټ په دغه مخکې کوم حکم ورکړی دی هغه باندې سره غور وکړي نو سپریم کورټ خو دې انتظار کو هغه وخت تیر شو چې کوم وخت دې ته خورو نو ډیر پیچیده غونته یو مشکل غونته حالت دی قانوني مسلې به هم ممکن د کډغه مذاکرات کامیاب نشي سپریم کورټ حکم په خپل ځای پاتې شي نو بیا حکومت لپاره ممکن نه شي قانوني مشکلات هم جوړ شي
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تر کې انصاف ترمنځ په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکرات یو بل پړاو پیلېږي هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د پیسو او د ملک د امنیتي ادارو لخوا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د الکارو ترنه ورکول کېدو وروسته د عدالت له امر سره سم د مې پر 14 په پنجاب صوبا کې ټاکنې نشي کولې وفاقی حکومت له پارلمان دا خبره منظوره کړې وه چې انتخاباتي کمیشن ته 21 ارب روپۍ نشي ورکولې مرکزی حکومت ویلي وو چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي او البته مرکزی حکومت ویلي چې د ملک اقتصادي حالت د دې اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي د قانوني چارو ځنې پوهان وایي د کمیشن د دې انکار په صورت کې سپریم کورټ کولی شي چې ټوله قومي اسمبلی نا اهل وګرځوي دوی البته زیاتوي چې یوازې د وزیر اعظم نا اهل کول به په بدنیتۍ ولاړه یو پریکړه وي تفصیل له شنواز ترجی په راپور کې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې جمع شوی خپل رپورت کې ویلي په 14 مئی په پنجاب کې انتخابات کول ناممکن دي د کمیشن 4 ورځې وړاندې جمع شوی رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د 14 مئی پورې د انتخاباتو انتظامات ممکن نه دي البته پر روانه هفته کې به د انتخاباتو د ځنډولو او یا منسوخولو اعلان وکړي شي سپریم کورټ ته جمع شوی رپورت کې کمیشن کوم رقم وزیر وړاندې کړی دی د اسلام آباد د یو نیوز ټیوی خبریال عبدالله محمد مشال ریډیو ته د کمیشن رپورت کې بیان شوی ځینې خبرې داسې وویلې
څو ورځې مخکې الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته جمع کړی دی او پاره کې غوی دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن 80% تیاری چي دا خپل چې کوم د الیکشن کمیشن ذمہ داری دا پریزایډینګ افیسر تعینات کول او سره سره ذمہ داری دی الیکشن کمیشن پر کړی دي او اوس الیکشن کمیشن ته دوا ډېر چیلنجز دی هغه یو دا دی چې وفاقي حکومت تر اوسه پورې فنڈز ندی ورکړي او دویم دا ریاستی دارو اوس پورې دا کمټمنټ نه کړی چې هغه به الیکشن وکړي
سپریم کورټ په خپل اخستل شوی سموټو او یا از خود نوټس فیصله کې په اولنی مارچ امر جاری کړو کمیشن باید په دریو میاشتو کې دننه پنجاب صوبه کې انتخاباتو کې او که انتخابات نه کوي دا به ګینه د عدالت په سپکاوي کې راځي تر دغه وړاندې کمیشن د اپریل 1 نیټه هم مقرره کړی و چې ګینه په دغه صوبه کې به انتخابات کیږي ورستو د استخباراتي ادارو په شمول د سکیورټي ادارو خزانه محکمې او د نورو اړوند ادارو مشرانو سره د اوږد بحث ورستو دغه نیټه بدل کړه او د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه سپریم کورټ په دغه نیټه هم اوریدنه کړې و او امر جاری کړو تر د 28 اپریل پورې باید کمیشن ته 21 ارب روپۍ د دولتي بانک لخوا جاری کړی شي او انتخابات په 14 مئی خامخا وشي عدالت د حکومت اتحاد او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات خبره هم کړې و خو دغه مذاکرات لا هم روان دي او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې آیا که دغه انتخابات په 14 مئی ونه شي دا به د عدالت په سپکاوي کې راځي او کنه د پیښور کورټ یو وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل
خوکو دی ڈیسائیڈ کئی چې نه مونږ الیکشن په یو ورځ باندې کولو ته اړ حکومت او اپوزیشن نه بیا کی دی شي سپریم کورٹ هم دا خبره اومني چې او په دغه یو ورځ باندې د الیکشن وکړي شي بل کوم خبره خبره ده دغه ده توهین عدالت روان دی دا ټایم ان ا وے ځکه چې پیسې اوسه پورې نه دي ریلیز شوی تاسو خیال کړئ حکومت هم دا شیز دغه په ذمه اچولې نیشنل اسمبلی نه ټول اسمبلی خو نه شي ډیسکوالیفای کېدی
خو هم د پیښور کوټ یو بل وکیل طارق افغان مشال رډیو ته وویل عدالت باید د پارلیمنت اخستل شوي او ګامونو ته احترام ورکړي او بل دا چې عدالت ته یوازې په پنجاب کې انتخابات کول خو خوښ دي خو ول نه چې دوی په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات د پاره کوم حکم جاری کی
زنه غنم چې پدی کې با وزیر اعظم نه اهل شي یا بل داسې څوک نه اهل شي ځکه چې وزیر اعظم کنه اهل کیږي نو چیف جسټس نه هم دا تاسو په کار دی چې صرف پنجاب او پاکستان نه دی او پاکستان خو پنجاب نه دی چې ته په پنجاب کې د آئین امپلیمنټیشن غواړي په خیبر پختونخوا کې نه غواړي او کنه اهل کیږي هم نو دا بد دی بدنیتی په نیک نیتی بنی
عدالت ته خو دا رپورټ جمع شوی عدالت پی تروسه پوری کومه خبره او یا اوریدنه خونه ده کړی البته 13 اوریدنه کې چې عدالت دو فریقونو ترمنځ د مذاکراتو خبره کړی و نو دای هم ویلو د عدالت لخوا دا فیصله چې ګن انتخابات دی په 14 مئی خامخا وشي دغه حتمی ده او نه ده بدل شوی قانون پوهان وای لا هم 14 مئی ته ورځ ورپاتې دي هر کله چې دغه نیټه را ورسی بیا به کتلې شي چې ګن عدالت خپل فیصله بدلوي او که څنګه شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د هیواد پلازمینا یعنی اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ادارې د اپریل پر 13 دا رپورټ مشال ریډیو ته هم لیږلی. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ضد تشدد هغوی ته د دړکو ورکولو او د زورونو پیښې د تیر کال پر دریش پیته سلنه زیاتی شوی دی. حکومت تر اوسه د فریډم نت ورک د رپورت په جواب کې څه نه دی ویلي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه موده وړاندې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې بعد د هغوی د زورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړ شي. خو د فریډم نت ورک راپور وایي چې هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ د سارنې ادارې فریډم نت ورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3.5% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نت ورک لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوې دي چې د مې 2022 نه تر 2023 پورې په روسي یو کال کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجلو زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو یو سلويخت پیخي ثبت کړی دی. د دې په نسبت د مې میاشتې د 2021 نه تر مې 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبريالانو په ضد د شوي تشدد شپږ اتیا پیخي ثبت شوي وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبريالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روسي کال کې د شوي تشدد د پیخي ښایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبريالانو د زورولو په کچه کې 3.5% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد ښار ټول خطرناک ترین ښار ګرځول شوی. چرته تقریبا 30% واقعات په دغه ښار کې سره شوي دي ژورنالیستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه ده چې چرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی د سند صوبه ده چې چرته 23% دغه واقعات شوي دي. خیبر پختونخوا کې 9% شوي دي. دغه شان د بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چې هلته ژورنالستان محفوظ دي او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه ګڼم چې داسې نه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپله هم ځان سنسر کوي. ولې؟ چې دغه ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت دې وخت کې ټول نه ښه ټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریڈم نیٹورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبریالانو د تشدد د مخې ولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
واده په پاکستان کې 15 کسان چې د جنستان چې په ټارګټ کلینګ کې چې دی وزن شوی دا 2800 نن پورې خلک کریټیسیزم برداشت نه کوي، لکه حکومتان یا حکومتي ادارې چې دی کیسونه درجی کیمرا دغه راواخلې نن حکومت کی کم پارٹیاں چپ اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی اور چیمپئن کئی دگا پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چا حکومت تارا سی پرائیویسی کی اگر وائی چھ بھائی مشکار ہونا دی دا خونو تیس خبر دا دارے دی او دا کئی
در رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د خبريالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبريالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سین صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی.
او دا چې کوم جرنلسټ پروټیکشن بل ده څوک چې کوم صحافی ته دمکی را کوي نو دا چې کوم څوکي نو دا جرم به تصور کیږي، د دې خلاف چې کوم متعلقه ادارې دي د دې خلاف ایکشن والی او د دې بل دا قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړیږي او د دې چیئرمین به یو سب ممبران پکې شاملېږي نو دا خدای دا قانون ده او چې موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نیټورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 منېټه د خبريالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبريالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوزن کو جمع اسلامی پرون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه مشال ډیو ته ویلي چې د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو زیاته یې کړه چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې وار له مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج له لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال له کوټې سمت شبنم راکوي.
د مئی پر لومړۍ نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا عیدت رحمان بلوچ د خوش کولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشال ریډیو ته وویل
نن مدل ته مظاهره کړې ده. مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګي راوینه سي د ژوبه راوینه سي د مستخیل د علاقې مګر د پټه مظاهره شروع ده. مولانا عیدت الرحمن صاحب د پاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په 1 مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړی شي کدا مطالبه نه و منل سولا نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو ان شاء الله چې گوادر پر کم ګاډیان دي یا لاهور کم ګاډیان دا په ټوټل جام کړی شي او موږ به یو
جماعت اسلامی ګوند د مولانا عیدت الرحمن د خوش کولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. دا یادګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي عطاورمان اخونزاده مشال لیډو تول چې پر مولانا عدت رحمان باندې سی وی پایارونه ټول بیا ځای دي.
نن یو څلستمه ورځ ده چې مولانا عدت رحمان بلوچ په جیل کې دی. په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو ځای یو ټایم شل پایاره درچ ول، چونکې د تاج پیشي په ګوادر کې کېدل، مګر په یخ کې دی راوړی او په کوټه کې دی کښېږدي. څه تکلیف ده پاره؟ نن دلته یو څلستمه ورځ ده چې موږ د ستره د خلاصو
مولانا عدت رحمان پولیسو د جنوري پر 11مه په ګوادر کې نیولی وو. نوموړی دغه پولیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2022 میلادي کال په ډسمبر کې په ګوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه مشال لیډو ته وویل چې دا اکتو تحریک غوښتنې منل سوي دي او د یا تحریک څخه اوس سیاسي تحریک جوړ سوی دی.
جبکہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھی
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلی وزیر چل تبلاڑو ددوی غختنی و منلے او کب نیون کو تئید مزدورانو درجہ ہم ورکڑا چھ د حکومت لخوا دا یو خ گام دے ٹاکنے رنستی کی گی لحق دو تحریک نا یو سیاسی تحریک جوڑی گی د مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ اغا د احتجاج پر محل پولیس سرتیرے بشری وہ کیس پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا عدت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند د گوادر ځای مشر دی، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کښتۍ له لارې د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو پوستې له شاره ختمولو، د نشي توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره اسانه کولو غوښتنې لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال رادیو ته غوږیستې. اوس زه یو بلې موضوع ته، د بر جنوبي وزیرستان اوسېدونکي له تېرو دوو میاشتو راهیسې د ټانګ ښار پر بای پاس سړک په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د 2009 کال پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو شوو کورونو معاوضې ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال رادیو ته وویل چې د حکومتي وعدو باوجود سزا محل نه 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر شپا خان وایي هڅې روانې دي چې د 2009 کال عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دے تیرے دوے میاشتے راہ سے احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی دے دغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتن پباراکشے مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان اپریشن ٹوٹل سروے سروے ہوا 1,14,000 سروے حکومت کریے دو پریکارڈ روغلی دو آگا پریکارڈ سروے سے 48,000 کا سنتا پیمنٹ سوائی دے دا 94,000 کا سنتا پینڈنگ دیو اور سرا دے 30,000 پر نور دا سے ایکسپیکٹڈ خالتا ہے کہ یا سروے نہ دوسر ہی
ہیں. احتجاجی درناکش نوش دے ملک لال خان خبریں ہم وروائی
قومی مزید غریب عوامی دے مجبوری نہ نوستی مشتا سروے دو دے سروے چی چاہتا تو کم ملاو دی او دختا پیچے ورا ساوی پوری نہ رنگ دی پا سمجور شے پروتائی یہ دگے دے پورا رواتلی چی بیجے دا پستنا کی چاہیے دا پیچے مشتا ویلے نہ ملاوی جی ویلے نہ رکلی جی سم اصلا سہا راز دائی پسے چی دگا کمار چو کن ہو رکلی دی دگا کمار دے سروے نم ہو ورکنائی دا چورا تو کم دے چی کم ورکلی دی وقت اخفل پیچے ورا ساوا چا سروے دے کڑی نہ دو
مشال ریڈیو چې د ټانک احتجاجی درنه غوښتنې د سویلی وزیرستان پر ضلع ډپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
کوشش جاری ده، انشاءالله طرف پورا ٹرائی ده.
د ټانک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجي درناکشې تر هغې وخت پورا پلتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل ړنګ کورونو معاوضې ورکړې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. نو لومبه تاسو ته په دې غړي چې کوم مهم خبرونه دي هغه وړاندې کوو، له هغې وروسته بیا تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو. وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. نو د دې غړي څه مهم خبرونه دا دي چې په پاکستان کې واکمن اطلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریق انصاف په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان طریق انصاف په مرستیال مشر شامت قریشي نن د مے په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په ښه نیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28مه د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات پیلوي. او د پاکستان پوز وای چې د مې په لومړۍ نیټه د شوالي وزیرستان په میرانشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسوال نیولې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیا ادارو معلومات ورکړه چې د طریق طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په میرانشاه کې د پوز افسر د نومو خور بشد نور مشالل وته ویلي سید خان ډله د ضرب عضب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه. وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلعه کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومته د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ مشالې وته ویل چې د کومو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي هغه به هم ډېر زر ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه واضح او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر موضوع بحث کیږي. مشال رادیو ته غوږیستی او په دې نیمای کې هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو یو نړیوال راپور ته. او هغه د افغانستان په اړه باندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دې سازمان بیان د سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته ویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو جنو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او د هغه هیواد ولس ته کومه ګټه ونه رسوي. تفصیل د سپیولا ستانګزي په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not up for discussion at this meeting.
De rasmiyat pejandane mauzu pa de ghunda ke tar bahs lande nani wal kigi. De rasmiyat pejandane mauzu aw da che pa de sazman ke de kum hewad num razi da pa khpala de sazman de ghulu prikra da. Da masala de mulkur milatuno pa manshur ya charter ke raghli aw yawa logo gano masalo da che de mulkur milato umumi munshi pe ke nakh kilawi.
The Secretary General.
De bashari aqno khazu gano faalano de duhi de nasti pa ghbargun larinu na ham kadi. په کابل کې کچام په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونو کړه او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د استفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونونه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زموږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تېره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پوهنتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو. ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه بعد دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. تفصیل د سپولا ستانیزي په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوي او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکي خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسېدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغو دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوث ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
سودان کې د کبا جګړه روانه ده. د هغې په اړه مې تاسې د سپیلا ستانګزي راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. راځو پاکستان ته. پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ومنځل شوه. په هغه تړاو د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو ویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 15,000 روپۍ د میاشتې مقرره کړې، خو د دوی په خبره پر هغې عمل نه کیږي. دوی زیاته کړې د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لازمه ده پام نه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
نن تاسو وګورئ په دې گلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي. نو خو د مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شوی دی، نو لچتا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي، نه کې ځاتن ها اعلان پکې وشو.
دغه आवाज د زنانه مزدورې تاجبینی دي، چا چې د مزدورانو نړیواله ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړه. دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړم بیمای د صوبې بیلابیلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریونه او مظاهره وشوي، نو بل خوا د حکومت لخوا عام چھٹی یا رخصتی هم اعلان شوی، او ټول سرکاری او نیم سرکاری محکمه په چھٹی دي. زنانه مزدور تاجمنه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای، خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دي.
تاسو د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو ډیر افسوس کې چې هغې څنګه حالات کې زندگی ډیری او سمره خراب حالات ته ویری، خاص کر بیا هغه زنانه چې خاوند مزدور وي یا کونډ وي په کور کې هغه سلای کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي، او هغه تک کم ریټ ملاویږي. موږ خپل کتلی چې مارکیټ ترا شنو هغه یوی لنګي 30,000 او 35,000 ریټ وی، او د هغه په دوه میاشتو کې برابرۍ کې موږ 3500 یا 3600 روپیه راکړي. له هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه په 3000 باندې خونن سبا را چار ورځ نه تیریږي. تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنخواګان نه په کار نه کیږي، پنسن هم دي د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته. له هغه بچي چې دی په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مرزي د مزدور بچي په ټول عمر مزدوري لاري مزدور مورې مزدوره او بچي مزدور.
د دغه لاریون مشرک کی امداد لیوای لکه د مالونو او سارو دلتا د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي، خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت.
چیکړه یو کسان د غوی نه کم کار لري، صرف پارټی تا وای او غیا وتا چي. مرګرو نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوی دي. ولې چالو شوی دي؟ پرون ما ته یو مجبوری وي چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي، 25,000 روپیا بیا دلته چې څومره سمالي نشتیا سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغې کې مزدور رجسٹرډ نلري.
او یا کلین شایمن چیوړان د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي، وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه مزدوران د خپل بنیادی حقوقو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم افسوس سره ډیر زیات چې جړا راځي. یو مزدور ګورځه خرڅ کړه، پیغله لونه وته ناس شدید نه وته، نو خپل ګورځه خرڅ کړه په مردان کې، او هغه لونه په واده کړې. زم خلک شګه کو یا دې شګه کو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي داسې نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پښتونخوا هو یل دي بر ډیر غټه خبرونو کوم یو مزدوري ما دشت گردم زیما بدنامم زشم زمان روزگارم واغشتی شو او لوٹکیگمم ز کان رازی زمان پسر پروزی اخیر ولی
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبی ګوند جماعت اسلامی لخوا په 400 کې وشو. د دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل، دغه د حق د بار راوتی چې خپل حقوق ورکړي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدوری د محکمې مشر عرفان الله خان په ټلیفون او بیا په واتس اپ د ریز معلومولو لا سوسوار هسه وکړي، نو دوی ویل چې خبرې نشي کولې او مصروف یم. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټویټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکی معیشت کې صدر جوړول نړیوال اقتصاد ته یو ننګونه ده، او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړی ده. د یادونه چې د مالی کال 2022-23 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15,000 روپۍ اعلان شوی، ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغه نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستی پرونو د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د مزدورانو ورځ وا. هم په دغه مناسبت سره تاسو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې مزدوران څه ستونزې لري، دغه لړکی بیا دوی له حکومت څخه غوښتنې لري، او بیا تاسو دا هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په موجوده حالاتو کې که څه هم اقتصادي بحران دی، خو دوی د مزدورانو حقونو پوره کولو ته ژمن دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې که د روانې مئی میاشتې تر 14 د سند او بلوچستان اسمبلیانې او داراس په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به د او پلویان یې یو واری بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته وځي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې غړې جوړول غواړي. نوموړي د خبر پښتونخوا د ناامنۍ وضعیت تور هم پر عمران خان او د هغه پر ګوند پورې کړه. تفصیل له شایسته حکیم په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړې شوې جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مئی نه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې نه کړې نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچری دوی بہانی کبھی جو بجٹ اکڑی او بیا الیکشن بھی کدوی دا گنی منگ با دوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چپ ستمبر کے بٹا کنی بھی بدی غلط فہمی کے دن بھی 14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ختم نہ کرے شوے منگ با سپریم کورٹ تسو اور وختن بوی چپ پنجاب اور پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکا چی آئین وائی نئی ورزوں کے ٹاکنے کول تھی۔
پختون خوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
د حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکه حکومت ته ورکړې ده او وایي کچري د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانې ماتې نه کړې نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ ناوخته د پنجاب صوبې په پینسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نه کینی او له دې وجې په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹور قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا خنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نام نیدا دہقی وجہ ہم دادا چ دوئی پخپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کڑی خو کبیا ہم تاسو پنجاب اگورے نو پنجاب خوند دی دہقی نتیجہ دا چ قوم یوش ہو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے۔
حکومت وائی چ د ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولای. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو ورول چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په ملک کې زر تر زره انتخابات وشي. بلخوا بیا حکومت وایي چې په ملک کې د موجوده امنیتی حالاتو او د غرض د اقتصادي بحران له کبله انتخابات اوس نشي کېدای او باید ټولو سلور وړو صوبو انتخابات له وفاقي اسمبلی انتخابات سره یو ځای په اکتوبر میاشت کې وشي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پے کابل کے تھن لگے
اردن کو د خوست په تریزو کې 15 کال وړاندې د روغتي کلینیک لپاره ودانی جوړه شوې. خود سیمو سیدون کې وایي چې د دوی د ډېرې اړتیاو باوجود تر اوسه پکې روغتي خدمتونه نه دي فعال شوي. د جتوی په پرلپسې توګه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي، خو هغوی د کلینیک د فعالېدو په اړه له ژمنو پرته کوم عملي ګام نه دی اوچت کړی. بل لور په خوست کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د تریزیو د کلینیک په ګډون یې د 8 نور روغتیایي مرکزونو د فعالېدو غوښتنه کړې او ممکن دا سږ کال ورته بودیجه منظوره شي. نور حال لسمی په دې راپور کې
د خوست ولایت د تریزی اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې 15 کال وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهزه ودانی جوړه شوې، خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوسه سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزی یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال رادیو ته وویل
دا ډېره لرې پرته سیمه ده او غټ بنفوسه سیمه مدو اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شو ده او د دې پورې تشکیل نه دا ویر کړه او امکانات نشته. نو ډیر په سختۍ سره مریضونو شارتوري او اکثره میاندې چې نوی مشمون زیږي هغه خو بیخي په سلو کې اتیا فیصد دلته مونږ د دې سره شهیدونو چې یای مشوم په لار کې ځای کړی او یا خپل خزه ځای شوی. نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خریا بنسټونو نه مون هله لرو چې روسی دلته په داسې حا کې خپل پرګرامونه عملی کی.
د سیم یو بل ځوان عاشق الله اندخنه سرګندوي کچیر یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانی هم زیانمن شي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالیتو هله مندي هم لمنځه ولاړ شي.
د مونږ یو کلینیک دا په سین خورا کې 4-5 کال مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانی جوړ د خو د شی کارکون کې نشته خزر تر زره مونږ ته روغتي کارکون کې روانه لګل شي ممکن دلش دا کلینیک هم لمنځه.
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجی نور چې له 15 کلونو راهیسې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي وایي
یره 15 کال کېږي چې زه پی کار 15 میاشتې تنخوا کړی شپه او ورځ سوتم تنخوا نشته ولی ته ورغلی رئیس ته شپوړه سورونه ډیر ورغلی بس چې اوس کېږي نور معلومات نه کېږي.
بلدوری ته ځای چارواکی وای د یاد روغتون د تشکیل د منظورې لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
4202 کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینې پوتی دی دا به ته کوم
چارواکی زیاتوی په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خور د کلینیک په ګډون 8 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ منظوري شوي چې 80% ودانۍ چارې بشپړې شوي، خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت لخوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تمه څرګندوي چې د روان مریض کال په بودیجه کې به په خوست کې د دې ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالېدل شامل شي.
مشال لري تا وګصه تا سوار دل په خوست کې د کوم روغتیایي حالت روغتیایي کوم د سپټالونو حالت هلته کې د خلکو غوښتنه دي چې هلته کې د غرازه د دوی د پارا کوم کلینیکونه دي هغه جوړ کړی شي. دوی که څه هم وایي چې د تریزیو سیمه اوسیدونکو وایي چې د ډیر وخت رئیس د غلط کې جمعنی کیږي چې دوی ته کلینیک جوړ کړی شي، خو تر دې دمه هغه ته عملی شکل نه دی ورکړ شوی. بلخوا بیا سیمیز چارواکي وایي چې ډیر زر به دوی کې د شي دغه ستونزه مخ کې یو سی او دغه مسله به هوار شي.
تاندې هلی
تعلیم دپاره لګیشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو واته کال هم دغه شان په لوړېدو تیر
غوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشوز باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال لړیو ته وګورئ د سواد په سیلاني سیمه ملم جبه کې د وړو کې اختر دروازنی کلتوري میله پرونو پای ته ورسیده میله ته د خبر پختونخوا له بیلابیل سیمو سندرغاړي هم ورغلی بو او هلته سندرې ویلې د دې ترڅنګ په میله کې د ځایي هنرمندانو د لاس جوړ شیان هم نندارې او خصلاو ته وړاندې شي وو د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي چې د سندرغاړي جلیل شبنم له یوې زمزمې پیلېږي
کلی تستا مارا غل مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے
دا ملم جبی تغرنو په لمن کې سندرغاړی جلیل شبنم وای چې داسې په خاصه سیمه کې حسې زرا سندري وای دی وای چې ملم جب کې جوړ کړی شوی د اختر کلتوري میله کې سندرو وایرو ته ورغلې خو د خاصتون نه هم خون واغستو
چې نو کنه زه خو په نوخار کې وسم زه خپل تیمه هم خو د ګرمۍ نه سټ شو کنه زه سخت خو زه دا خبره کوم چې دلته چې دا کم موسم دی او دا کم دا نیچرل چې کم خبره شي کم دا خاص دی دا اوریجنل خاص چې دی کنه نو زه مې چې دا داس یو خاص چې دا نه چا په دې کې خواري کړی دا نه په دې کې چا نه په دې ځان چا کړولې دا الله تعالی زموږ د سوات له توفه ور کړی دا او دې خلکو له خیس ور کړی دی او بیا دې له خبرې او استادوار ور کړی دی
سواد په ملنجو کې درې ورځنۍ کلتوري میله کې هنرمندانو په سټیج د سندرو سره مزاحي خاکي هم وړاندې کړې ورغلي سیدانیان وایي چې د اختر خوشحالي یو په دوه کړې
السلام علیکم چې زما نوم روبی خان دی او زما تعلق په خاور نه ده چې څنګه په خاور کې درې ورځې فاميلي فیسټیوال دی موږ هم د فیسټیوال کې راغلي او ما شاء الله ډېر لری نه خلک راغلي اسپیشلی پنجاب نو او هغه خلک چې کوم بهر ملک یعنی کې ټورست چې کوم زمونږه کے پی کے کې اسپیشلی معلوم جب ته راغلي دی هغه ډېر زیات خوشاله شوی دی ولی چې هغه چې کوم نیشنل بیوټي کته د خلکو اخلاق او خلکو د مينو کتو نه ډیر زیات متاثر شو
جی زمانم سیار خان دی او زه د پیښور نه راغلم سمو لنډي بالا زدا وزیر حشی ما او دا ټرک اٹ زما پیشر ټرک اٹ زما کار دی او دې ټیم کې موږ ملم جبې تر غلیو پی سی ته ماشاالله ډیر خپل خوند وګ پړو به زل زپل راغلم دلته او ما د خپل ټرک اٹ سٹال لګولې ډیر مزیدار خلک ته خوندونه خپل لګیاي
میله تابع کون کې ادارې ویان وحید الله وای چې یو مقصد دی د ملم جبې سیلان سیمی خاصتونه برسیره کول دي نو بلخوا د پښتنو هنرمندانو ته مقور کول دي چې د خپل پن مظاهره وکړي
درې ورځې میله کې د هنري شیانو سټالونه لګولې شي او لاش څو جوړ کړي شي سټالونه لګولې شي ماشومان لپاره چې د لوبو مواقع وي عین علاوه چې په دې کې د خوراک سټالونو او ترڅنګ د موسیقي د درې ورځې پر لپسې د موسیقي پروګرامونه چې پای کې د خیبر پښتونخوا معروف ګلوکاران چې هغه برخه واغسته او خپل هنر چې نو هغه ښکار کړ
سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې هر کال د اختر په موقع د سیلانیانو دپاره میلې او نورې هلې ځلې کېږي سخت کال د اختر په درېیمه ورځ په سواد کابل کې د پولیس په تاڼه کې چاودنو وروسته د سیلانیانو تګ لږ کم شوی ځکه ضلعي انتظامیه او د سیلګرۍ پرمختګ ادارې وایي چې د سیلانیانو باور بحال کولو لپاره داسې هلې ځلې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ته وګرځئ او دغه خبری غړی پای تر رسیدي خو زمګه خبرونه دوام لري یارانو مشال خبرونه به هم وی تحصیل مشال ریډیو سره اوسه
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس، دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزې خپرونې سروي په لس نیمو بجو، د کرښې په غاړه په یوه بجه سندرې جادوګرې، په دوه نیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی، په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې، په څلور نیمو بجو روغتیا او درملنه، په پنځو بجو